دی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته راغلاست. لومړی لن خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې ته مجبوري کړي چې خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انتي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل چې نشه اور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي. دې کمیټې پرون ناوخته خبر پاڼه کې زیاته کړې په افغانستان کې همدا اوس د 2 میلیونه زیات وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سختې خوارځواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونه بېوزله افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندویه ادارو بیړنۍ مرستې هم بندي شوې دي. د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونه کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی ښځې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدنې په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر زیات کړی دی. دا اندېښنه د پولیو د لمنځه وړو د بیړنۍ کمیټې په 1.5 غونډه کې مطرح شوې. روغتیا نړیوال سازمان پرون یو اعلامیه کې لیکلي چې هم روسیو نږدې 4 میاشتې کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پیښه رسما نه ده ثبت شوې خو ګواښ لا هم پر ځای دی. د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په افغانستان کې د پولیو پروګرام د بیړنۍ فعال پلان د بیړنۍ پلان فعالېدو خبر هم ورکړی. زیاتوي مهمو سیمو ولارو کې اضافي ټیمونه او څارونکي ځای پر ځای کړي چې راستنېدونکي ماشومان واکسین کړي. د سازمان دا هم لیکلي چې د راستنېدونکو په شمېر کې وروستۍ زیاتوالی به په افغانستان کې بشري ننګونې لا پسې زیاتې کړي. اوس مهال په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت دي چې ټولې په ننګرهار کې دي. د بشری حقوقو څار سازمان د خوځو د برخې مسؤل وایي د افغان جنو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د خونځویو پر ځای د منلو نه دي. هیدربار دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د پنځشنبې په ورځ د طالبانو د پوهنې وزارت وایي منصور احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولای شي. هیدربار په خپل ایکسپانډ لیکلي هغه هیواد به څه راتلونکی ولري چې ماشومان یوازې افراطي شیان لولي. روسیه د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې په ورځ یو روسی ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونو نه وشي. د روسیې رسنیو په وینا د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاست برخې یو مسؤل تیموفی بولیکوف وویل چې ماسکاو په کابل کې له سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د پراختیا په حال کې دي. خغلی بولیکوف زیاته کړې چې روسیا د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې له طالبانو سره اړیکې پراخوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له طالبانو بیا بیا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله خو د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په پرونۍ غونډه کې دا مسله یادونه شوه. او اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیا مسؤلانو له قوله خبر ورکړی چې د فلسطینیانو تلفات تر 30 اوختي. روسیه د دې چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ویدر هګر ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه 1200 وژل او په لږونه کسانې برم تکړل. اسرائیل پر غزي پراخ عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو په وینا د تیر 1 اونۍ په ترڅ کې د غزي نږدې 15% خلک د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرائیل پرون هم په زرګونو فلسطینیانو ته خبرداري ورکړه چې خپل کورونو ووځي چې عملیات کوي. اسرائیل وایي تر هغه بل جګړه د حماس پر ضد روانه وي چې دا وسلواله ډله یو مخ ځپلې نه وي او خپل کسانې د حماس لیا ورغمل کېدونه اخلاص کړي. هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه تړانګه کې ملکیانو ته د سمدستي مرستو د رسولو غوښتنه شوې ده. د پریکړه لیک ته له 15 غړیو 14 موافقه رایه ورکړه. امریکا، متحده ایالات او روسیه سازیو د پریکړه لیک ته ممتنی رایه ورکړه. نن شان باندې د مرغومی دویمه او د دسمبر 28مه نیټه د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې لږه د میلیونونو افغانانو ژوند ګواخي.
Currently an estimated 60
د اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل وخت دوی به لکومه کوي.
د طالبانو حکومت له خوا د خپل سر او سزاګانو دوام ته اندېښنې او په چکه ملي ماتم دا ماتم د هغه بری دروست اعلان شوی چې یو وسلوال په دزو څوار لستنه وواژه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه دوی منی مای کی د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه خبري د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روان ساړه ژمي پر مهال لوګي سره مخ د میلیونونو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. په افغانستان کې د ډبلیو اف پی د اړیکو مسؤول فریپ ګروپ اف ازادي راډیو ته ویلي، په دې هیواد کې لوګه د میلیونونو افغانانو ژوند ګواښي. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم وایي چې څه کالي په افغانستان کې له 13 میلیونه بې وزلو سره مرسته کړې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د ژمي له پیلېدو په افغانستان کې د لوږې له جدي بحران سره سم د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی دی چې 1 میلیون افغانان اړینو بشري مرستو ته په ځانګړي ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې 2023 کال په ختمېدو دی، په افغانستان کې د ډبلیو اف پی د اړیکو مسؤول فلیپ کروپوف ازادي راډیو ته وویل چې دوی روان کال په میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولي، خو خواران لا هم ډېر دي.
An estimated 16
million اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل وخت دوی به لکومه کوي، او سخت ژمی هم په ټول افغانستان کې پیل شوی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې د هند مرستو مننه کړې. هند د 2022 کال له پیله د 6 کال تر سپتمبر میاشت پورې په افغانستان کې ډبلیو اف پی ته 50,000 ټنه غنم ورکړل. په افغانستان کې د ډبلیو اف پی د اړیکو مسؤول فلیپ کروپوف په دې بحراني وضعیت کې دا مرستې ډېرې مهمې وبللې.
د
هند مرستې له ډبلیو اف پی سره دا کومک وکړ چې سږ کال 1 میلیون کسانو ته او پروسږ کال 4.5 میلیون کسانو ته خوراکي مواد ورکړي. د هند غنمو 15 بستې په افغانستان کې په 50 ژرندو کې اوړه شوي، او دا اوړه په هغه کورنیو وویشل شول چې ډېرې بېوازله وي.
هند بشری حقوقو د شورا په غونډه کې چې د سپتمبر په 11مه په جنیوا کې و، په یو خبر پانه کې وویل چې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو د لیش چاري بشپړې شوې. هند په ورته وخت کې افغانستان ته د 200 ټنه روغتیايي مواد او واکسین د مرستې خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د دفتر یا اوچا مسول رمیش راچا سنگم د دسمبر په 11مه ویلی وو چې د جنوري له میاشتې راوروسته تر اوسه په افغانستان کې د هغو بې وزلو شمیر 1 میلیون ټنه نور زیات شوی دی چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، چې له دې سره د دې خوارانو شمیر اوس 9.5 میلیونو ته رسیږي. په افغانستان کې بې وزلي په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي زیاته شوې ده. پخوا به تر ډېره له افغانانو سره بهرنیانو مرستې کولې، خو اوس دا مرستې کمې شوې دي، یوازې تر بشري حدودو پورې محدودې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت په هنه وزارت وايي په دینی مدرسو کې د هر عمر جونې زده کړې کول شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پنځشنبه په ورځ په راپور کې د طالبانو حکومت په هنه وزارت وایان منصور احمد له قول لیکلي، طالبانو تر واکلانه مدرسو کې د جون عمر په اړه هیڅ محدودیت نشته. د پلا سال کې چې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د یونامه مشري روزا اوتن بایوا امنیت شورا په غونډه کې خبري اعلان وته وویل، دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې انجونی په دینی مدرسو کې زده کړې کول شي. هغه فعال وایي انجونی باید د دینی زده کړو ترڅنګ عصري زده کړو ته هم لاسرسی ولري.
په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې دینی مدرسو کې د انجونو د زده کړو د ترنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د نه لاسرسي په اړه د دغه سازمان تر اندېښنو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په دغو مدرسو کې د هر عمر انجونې زده کړې کولی شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد له قوله لیکلي چې د طالبانو تر واک لاندې مدرسو کې د انجونو لپاره د عمر محدودیت نشته. د هغه په وینا یوازینی شرط دا دی چې د مدرسو په ټولګیو کې د انجونو شاملېدل د هغوی د عمر له مخې تنظیم شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند زیاته کړې چې که د انجونو عمر د مدرسو له ټولګیو سره سمون ونه خوري او د ډیر زیات عمر وي اجازه نه ورکول کیږي. مدرسې هم د ښوونځیو په شان اصول لري. په لومړنیو ټولګیو کې د ډیر عمر لرونکو انجونو شتون منع دی. د هغه په وینا خصوصي مدرسې د عمر محدودیت نه لري، او د بالغو مېرمنو په ګډون د هر عمر مېرمنې کولی شي چې په دې مدرسو کې زده کړې وکړي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتون بایوا د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یو خبری غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې انجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولای شي، خو هغه زیاته کړه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معاصرو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته کنه. د ملګرو ملتونو یا د چارواکي دا هم ویلي دا نه ده څرګنده چې په څومره شمېر انجونې به وکولای شي په دینی مدرسو کې زده کړې وکړي، خو یو شمېر هغه انجونې زده کوونکي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښوونځیو کې له زده کړو راګرځول شوي دي وایي چې اوس مدرسو ته ځي.
قرار دادن مکتب در مقابل مدرسه کومه
ښوونځي او مدرسې دي او بل مخې ته خودل په بشپړه توګه نامناسب کړ دی. دا د دې لامل ګرځي چې خلک دواړه ترمنځ فرق وکړي او په تضاد کې واقع شي. ښوونځي په خپل چوکاټ کې د منلو وړ دي او مدرسې د دینی زده کړې پکې کېږي، خپل ځان کې ارزښت لري. خو کله چې ښوونځي وتړل شي او مدرسې خلاصې دي، کولی شو چې د زده کړو لپاره مدرسې ته لاړ شو. په ورته وخت کې د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي ډیر اړین دی او موږ دواړه د اسلامي احکامو له مخې زده کړو ته اړتیا لرو.
په افغانستان کې د یو شمېر دینی مدرسو مسؤلین وایي چې دوی په خپلواکه توګه عمل نشي کولای او د طالبانو لخوا په مدرسو کې د تدریس په برخه کې لاسوهنې او محدودیتونه موجود دي. په کابل کې د یوې دینی مدرسې مسؤل چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له راتګ وروسته په دې خاطر چې دوی د ښوونځي د جوړولو اجازه نه درلوده، نو دوی مدرسه جوړه کړه چې په کې له سلو څخه زیاتو انجونو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوه.
موږ فکر کاوه چې یوه ښوونځی جوړه کړو تر څو لږ تر لږه د تعلیم یوه برخه هم وساتو، ښه ده تر څو تعلیم بهیر له منځه لاړ نه شي. له همدې امله مو یوه مدرسه جوړه کړه چې له 50 څخه تر 40 کلن پورې زده کوونکي، حتی زړې ښځې هم له موږ سره زده کړې کوي. خو زه باید ووایم چې په ټولیزه توګه ستونزې حل شوي نه
دي.
لاسوهنه موجوده ده، دوی یو لړ محدودیتونه وضع کوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 مدرسې شته چې له ډلې یې 15.5 د طالبانو د حکومت په واک کې دي. نوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې په دغو مدرسو کې څومره د نجونو لپاره دي او په کوم شمېر نجونې پکې زده کړې کوي. خو آیا مدرسې د نجونو لپاره د ښوونځي بدیل کېدای شي؟ د پوهنې فعال او خبریالې مرزي حفیظي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځوان نسل په بیلابیلو برخو کې عصري علوم ته اړتیا لري.
ما هیڅ وخت نظر منفي د مورد دین
یو مخ هیڅ کله د دین او د دیني زده کړو په اړه منفي نظر نه درلود. خو له بده مرغه ټولې مدرسې د دې لامل شوې چې افغانستان په ډیرو چارو کې وروسته پاتې شي، ځانمرګي برید کوونکي وروزل شي. د دې لامل شوی چې د پرمختګ او ترقی پر ځای پر وژنه فکر وشي. خدای دې وکړي چې هغه څه چې خدای او قرآن ویلي هغه تدریس شي. هغه څوک چې ورغلي له هغه لوري د افراطي تربیه کیږي او بیرته ترې راوځي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ هم راګرځولي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوې تګلارې باندې کار کوي، خو د دو کلونو په تېرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په همدې حال کې طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د هم جنس خوخونکو یا ال جی بی ټی کیو د حقونو د ملاتړ سازمان یا روشنیا وای په هرات کې د افغان فلم ادارې مدیر فریدون فکوری ته د طالبانو حکومت د بوزي محکمې د پریکړې په اړه اندېښمن دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فریدون فکوری د پیوان سلور دیرش بنسټ مسول په افغانستان کې د هم جنس خوخونکو د حقونو ملاتړ او د روشنیا سازمان سره همکار و. د نو وړي یو شمیر خپلوان هم د خبر تاییدوي وای د فکوري وضعیت او هغه ته د سزا ورکول حکم پاړه اندېښمندي. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د همجنس خوښونکو د حقونو د ملاتړ سازمان روشنیا وای د هغه حکم پاړه اندېښنه لري چې دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت پوځي محکمه به په هرات کې د تیاتر او سینما یو مخکښ فریدون فکوری ته ورکړي. په هرات ولایت کې د افغان فلم ادارې او د تیاتر پخوانی مدیر فریدون فکوری شاوخوا دو میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په یاد ولایت کې ونیول شو. د روشنیا سازمان د معلوماتو پر بنسټ چې مرکزي دفتر یې په امریکا کې دی، فریدون فکوري د پیوند 34 بنسټ چې په افغانستان کې د همجنس خوښوونکو د حقونو د ملاتړ لومړنی بنسټ و، مسؤول او د دې سازمان یو همکار و. دغه سازمان وایي چې د دغې قضیې څارنوال د طالبانو حکومت له محکمې څخه د فریدون فکوري د اعدام لاس او پښې پرې کولو یا جلاوطنې غوښتنه کړې ده. د روشنیا سازمان مشر نعمت سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواهش ما از نمیست که لطفاً
زموږ هیله ده چې لطفاً فریدون فکوري ته سزا مو ورکوي. دا له هغه لګکیو دی چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر ظلم پر شوی. هغه داسې کس ده چې خپل بشري حقونو څخه په داسې یو فضا او چاپیریال کې دفاع کړی چې حداقل ژوند وشي کړی یا له افغانستانه بهر ولاړ شي.
دغه سازمان دغه شان زیاته کړه چې فریدون فکوري په 2022 کال کې په افغانستان کې د امجند خوښوونکو د اعتراضونو مشري هم په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د فریدون فکوري یو شمیر خپلوان هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې نوموړی درې اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوځي محکمې لخوا محاکمه شوی و، خو د دوی په ټکو د ځینو دلایلو له امله دغه حکم لا نه دی اعلان شوی. یو له دوی څخه د خپل هویت د نفشا کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی فکوري په زندان کې په بد وضعیت کې دی او تر شکنجه کېږي.
خغلی فکوری او پلاسکونه نور چې په زندان کې دی موږ ترې خبر نه یو، ټول شکنجه کېږي ځکه چې هغوی انساني کار کړی او غوښتل چې ښځه مور خورې زده کړې وکړي او همجنس خوښوونکي خپل حقونه ترلاسه کړي. زموږ اندېښنې ډېرې دي ځکه په دغو دوو میاشتو کې فکوري صاحب جزا ویني او خدای مه کړه که دا بله جزا وویني یا حبس ورکړل شي. دا ټولو ته د اندېښنې وړ خبره ده ځکه محکمه شوې خو محکمې تر اوسه حکم نه دی صادر کړی.
فریدون فکوری د روان کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا لنیول کېدو مخکې په هرات ولایت کې د افغان فلم مدیر و او په خوا یې په یاد ولایت کې د تیاتر د مدیر په توګه هم کار کړی دی. د روشنیا سازمان په وینا فکوری له 500 ورځو څخه د طالبانو په بند کې دی. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس، د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی، د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز او د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې د فریدون فکوري خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د افغان نجونو د زده کړې د حق غوښتلو په تور نیول شوی دی، خو لا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت محکمه به د فریدون فکوري د برخلیک په اړه څه پرېکړه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس سلیر 20 ساعته زموږ په میډیا مومنځنی چپوخ پریږي او تر خوای د ازادي رادیو په وی پاڼه هم زموږ خبرونه سلیر 20 ساعته اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ د وی پاڼې ادرس نن په چک جمهوریت کې ملي ماتم دی. دا ماتم د پنځ شنبه ورځې په خپ خاطر دی چې یو وسلوال د دریو بهرنیو په ګډون څوار لسنا په پلازمینه پراګ کې ووژل. تر دې پیښو وروسته پولیسو د پراګ ښار په عامه ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
چک پولیس لاهم د پراګ په زړه کې د چارلس پانتون د هنرونو په پانځ کې د پنځنبه د پیښې څیړنه کوي چې ولې یو محصل چارلس تنه ووشل او پنځه ویشت تنه نور ټپیان کړل. چارلس پانتون شپږ سوه پنځه اویا کاله مخکې تاسیس شوی دی او د هنرونو پانځه یې یو له پخوانیو پانځیو څخه دی. تر اوسه له څیړنو څرګنده شوې ده چې برید کوونکی په چارلس پانتون کې د فلسفې د څانګې محصل و چې د برید په سهار خپل پلار د پراګ په لویدیځ کې د هوستون په ښارګوټي کې وشلی و او پر دې سړي دا شک هم شوی دی چې تر دې پیښې اونۍ مخکې یو سړی له خپلې دوی میاشتنۍ لور سره د پراګ په لمنو کې وشلی و. په پراګ کې د پولیسو یو مشر پیتر ماتیتسک وایي چې برید کوونکي په بالکونی کې هغه مهال خپل ځان وویشت چې کله پولیس ودانۍ ته نږدې شول. په لومړنیو راپورونو کې برید کوونکی 24 کلن محصل داوید کوزاک یاد شوی دی. چارواکي وایي چې دیارلس تنه د هنرونو په پانځه کې د ډزو پر مهال ووژل شول. یوه تن وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. په وژل شویو کې درې تنه بهرنیان دي، دوه د متحد عربي اماراتو او یو د هالنډ دی. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې شاید د تلفاتو شمېر لوړ شي. په ټپیانو کې د 12 کسانو روغتیاي وضعیت نازک شوتل شوی او روغتیاي مسولان وای چې د وطن وضعیت خطرناک دی. د چک د کورنیو چارو وزیر ویتراکوسان پرون وویل چې د ټولو وشل شوی هویت څرګند شوی دی، خو چارواکو تر دې دمه د دې کسانو نمونه له رسنیو سره نه دي شریک کړي. البته د موزیک انسټیټیوټ دا تایید کړی ده چې مشه لنکا حلف کوفا هم پوژل شوی کړه. پولیس وای چې دا بریت کونکی سم مسلح و، له ده سره د بریت پر مهال څو ټوپکه او یو څه درنه وسله هم و. په چک جمهوریت کې تر دې مخکې تر ټولو خونړۍ پیښه اته کاله مخکې د چک په جنوب ختیځ ښار اوهراس کې بروت کې شوې وه چې وطن اته کسان وشل او بیا یې ځان وشه. راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخکې لدې چې غزنی ته ولاړ شو، هلته د یو شمېر معلولو مېرمنو د اقتصادي ستونزو او نور مشکلاتو په اړه راپور خپور کړو. بېلابېلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپرې کړي دي چې لنډیز یې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی، طالبان هلې ځلې کوي چې په یوازې ډول د هیواد اقتصاد سنبال کړي. دا د واشنگتن پوسټ ورسپانې د لیکنې سرلیک دی. ورسپانې په دوام کې لیکلي د طالبانو د واک تر رسیدو تر دوو کلونو زیات وخت وسی، په نړۍ کې د دوی منځوي حکومت هڅه کوي چې که بشپړ نوی نو څناڅه په ځان بسیا شي. ورسپانې په دې لړ کې د ځینو پروژو یادونه کړې چې طالبانو پیل کړي او یا د پخوانی حکومت له وخته دوی ته ورپاتې شوي دي. خو د عامو افغانانو اقتصادي شرایط مخ په خرابېدو دي. د هغو افغانانو چې بشري مرستو ته اړتیا لري شمیر له 2021 څخه تر اوسه پورې شاوخوا 8% زیات شوی دی، او اوس د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان په درو کې دوی برخې نفوس په بهرنیو مرستو متکی دی. له بلې خوا د افغانستان مهم سوداګری شریک پاکستان د کابل له واکمنانو مایوس شوی او غواړي چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکې د سیاسي هدفونو په خاطر قرباني کړي. واشنگتن پوسټ په دې اړه چې طالبان غواړي په ځان بسیا شي د یو افغان اقتصاد پوه عمر جویا نظر پوښتلی. هغه ورته ویلي چې په ځان بسیاینه معنا نه لري، مګر دا چې طالبان اقتصادي وده زیاته کړي، خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، بی وزلی کمه او د داسې ژوند امکان برابر کړي چې د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کولی شي. ورسپانې د امودریا په حوزه کې د تیلو د استخراج لپاره د طالبانو اقداماتو ته اشاره کړې او لیکلي چې دوی غواړي د لا ډیرو تیلو په استخراج عواید زیات کړي او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې د افغانستان ستر شتمنی یعنی لیتیم او نور کانونه استخراج کړي چې د امریکا د دفاع وزارت له اټکل سره سم شاوخوا 1 تریلیون ډالر ارزښت لري. طالب چارواکی وای چې ساشکال یې د 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت و قانونه په قرارداد ورکړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي ډیر وخت اړتیا ده چې په پراخه پیمانه قانونه استخراج شي او لبلې خوا زیربنا ورته پکار ده. ګلف ټایمز ورسپانې بیا په افغانستان کې په ماشوم د میندو د مړینو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنی په پایل کې د خوستې ویشزي یادونه شوه چې لډیر لری زیاده د ولایت په مرکز کې د بی پولی ډاکټرانو له لوري جوړ شوی زیژن تدسي. هغه وایي چې که په کور کې ماشوم زیژولای وای ممکنه و چې دا یا ماشوم لژوند به برخي شوی وو. په دغه زیژن تون کې د کال 40000 ماشومان زیشي، خو باور دی چې تر دې ډیر نور ماشومان په کورونو کې دنیا ته راځي. په افغانستان کې د ناروی د کمیټې رئیس تیری واتردال وای د افغانستان په کلیوالي سیمو کې په هرو 40000 زیژونو کې 15000 میندې بری. دوی وای چې ډیری میندې مخې تر دي چې روختون ته ورسول شي په لار له ژوند به برخي کیږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په غزنی کې یو شمیر معلولي مېرمنې وایي د کارونو د نشټوالي لامل اقتصادي کورنۍ او ټولنیز ستونزې سره مخ دي. د غوښتنه کوي چې د کار زمينه ورته برابر شي. تفصيلي په دې راپور کې وایي
25 کلنه فاطمه هر ورځ ماش پښینی یو بجا د غزنی شهر سهیل لورته د معلولو ماشومانو لیسې ته په یو کرایي موټر کې راځي. دا 25 کلنه وچ پولیو ناروغي ځپلی او د دواړو پښو سې کې ورڅخه خسته دی. دا د شوونیس کال په وروستۍ ورځ ګونګیانو نه بنایانو ته د لاس په اشاره د نمونې درس ورکولو په مخه د لکنو په مرسته د سپینی تدریسي تختې مخته ولاړه ده. د دې لیسې د شوونیس کال په وروستۍ ورځ شاګردان د دې لپاره راټول شوي چې له استاد فاطمې څخه د ژمي په رخصتیو کې د شی مطالعې د کال وروستۍ درس ترلاسه کړي. فاطمه له هغه ښځینه استادانو څخه یوه ده چې په دې لیسه کې څلور کال د حق الزحمې د استاد صفت دنده ترسره کړې. فاطمه له غزنی پوهنتون څخه په حقوقو پوهنځي کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې، خو تر څنګ یې د ګونګیانو له اشاروي ژبې او د نابینایانو له بریل خط سره هم آشنایي لري. دا وایي کله چې له پوهنتون څخه فارغه سوم مخه مې دا وه چې په ټولنه کې د معلولي طبقې خدمت وکړم چې دا د نن یې ثمره وینم.
کله چې زه له پوهنتون څخه فارغه شوم یوازینۍ موخه مې دا وه چې درس ووایم، تحصیل وکړم، چې د معلولینو لپاره البته که هغه نابینایان یا ګونګیان او یا هغه کسان چې زما په ډول فزیکي معلولیت لري، نو موخه مې دا وه چې زه معلولینو ته خدمت وکړم.
هدف مې بود که ما خدمت کوم معلولین.
دا زیاتوي هر څوک چې معلولیت لري معلومه خبره ده چې لستونزو سره به لاس او ګریوان وي. زه چې دې ځای ته رسېدلی یم د خلکو خبرې مې پر سر وړې دي، خو خپل همت مې له لاسه نه دی ورکړی. دا زما د هلو ځلو پایله ده. پوهیږئ چې په اوسنیو شرایطو کې د روغو کسانو لپاره ژوند او کار ستونزمن دی. معلول خو پر ځای پرېږده، خو د هغې مننه چې زما لاسنیوی یې کړی.
په لومړي سر کې له خپلې کورنۍ څخه مننه کوم، ځکه تر کومه ځایه چې زه رسېدلی یم دا د هغوی تشویق او مرسته ده، او په دوهم قدم کې بیا د ملګرو او همزولو مننه کوم چې په اوسنیو شرایطو کې زما لاسنیوی او مرسته وکړه، او ډېره مننه ورڅخه کوم چې ماته یې همت راکړ.
فاطمه په نورو معلولو ښځو هم غږ کوي چې معلولیت محدودیت نه، بلکې دا به ستاسو په همت پورې اړه ولري چې څنګه کولی شئ چې د راتلونکي لپاره لوړې موخې وټاکئ، تعلیم او تحصیل وکړئ. په دې سره به ستاسو ژوند یو سالم کس په شان له ستونزو لرې وي. ما سختۍ وګاللې خو ژوند مې جوړ کړ. فاطمه د خپلې لوړې حوصلې او په کار د بوختیا ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په غزنی کې یو شمېر معلولې مېرمنې وایي د کارونو د نشتوالي له امله اقتصادي، کورنیو، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو په مخه اخیستې دي. دی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ټولنو څخه معلولو ښځو ته د کار د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. خو د غزنی ګڼې نورې مېرمنې بیا وایي په لومړي سر کې د معلولي مېرمنې په ځینو کارونو لاس پورې کړې، خو تر څنګ دې د طالبانو حکومت او مرستندویو ټولنې هم د مرستې لاس ور وغوښت کړي. د ښځو فعاله ښاپیرۍ د دولتونو او موسسو دنده ګڼي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي.
ښځینه او ته په مجموع کې که هغه ښځینه معلولیت ولري یا ونه لري، دا د دولت او د مرستندویو موسساتو یا ټولنو وظیفه ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو د کار په اړه ښکاره نظر نه لري، خو ځینې وخت یې په خپلو څرګندونو کې ویلي کله چې زمینه برابره سي دوی به ټولو ته کار برابر کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای سلوګان
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو د خپل عمر پوګدو کې په بیا ویل برخو کې اساس لپاره خبرونه وړاندې کوي او هڅه کوي چې اساس ستونزې نه خالي او هغه چې باید پراپورونه کې ورته ځای ورکړل شي او خبري شي، یا په بیلا بیلو چوکاټونو کې ستاسو غږ ته دوام ورکړل شي، ستاسو غږ پورته شي، خپل چوپړ ته دوام ورکړي. د ازادي رادیو خبرونه ونی زموږ په پاڼه هم ژوندې خبريږي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. په میډیا مو منځنۍ سپو بخنی په منځنۍ سپو او تر خوای په ایم سپو باندې هم زموږ غږ اوریدلای شي. د افغانستان په بیا بیرو سیمو کې نو ازادي رادیو واوري او نه واسطه چې ازادي رادیو واوري بلکې د خپل سونزو په اړه باندې زموږ په واتس اپ شمیره چې ساسه د پیغامونو په پیلابلو خبرونه کې چې ساسه پیغامونه کل خبري کې لا وې سره یو ځای خبري کې خپل پیغامونه هم موږ تر سوال شي موږ بساس پیغامونه د ازادي رادیو د سلیوي ساته خبرونه پوګدو کې په پیلابلو وختونه کې درته خبرو کو د خبرونه په پایل کې مې دا ونه کړې و چې دوی منی مای کې اتان د څنګه اونیزا خبرونه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو څنګه خبرونه ده او هرونه خبري او نوې خبرونه هغه خبريږي خو مخکې لدی چې دوی می برخه تور شو او هغه خبرونه پالشي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې.